پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم، نن سیشن بده د غبرګولی یا جوزا څلورویشتمه د جون میاشتې څوارلسمه. یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال څلورویشت میلیونه او څلور لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي، بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري نن په یوه ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. د غیدارې ویلي، دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د نورستان اوسیدونکو وایي د نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له دوو ورځو د نشترو او ځنغوزیو ځنګل کې اور لګېدلی چې دوی د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې یو قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار شوي. تر دې مخکې هم د نورستان نورګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. یو عراقي وګړي چې له 15 کلونو راهیسې ګوانتنامو زندان کې دی، پر ځان لګول سوي د جنگي جرمونو تورونه ومنل. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ دغه زنداني عبدالهادي عراقي یاد کړی چې پر امریکا د القاعده په بریدونو او دغه راز د امریکا پر متحدانو او افغانستان کې پر ملکیانو بریدونو کې لاس درلود. د راپور له مخې عراقي د القاعده د پخواني قومندان په توګه د 15 تورونو لړلې پر څلورو هغو اعتراف کړی. په دغو تورونو کې توتیه او لنړیولو قوانینو سرغړونه شامل ده. عراقي د محل له ابدي حبس سره مخامخ دی او ټاکل سوی چې ګوانتنامو کې تر درملنې وروسته دریم هیواد ته انتقال شي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواکونه وایي چې څېړنې ښیي چې تیر کال یې د بارودون کیسې ولس ډول الوتکې عملی د کابل هوایي ډګر کې مناسب عمل کړی او د افغانانو د وژلو په قضیه کې ملامت نه دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ د امریکا د هوایي ځواکونو د ویان ان ستيفانیک په حواله ویلي چې د الوتکې عمله له خرابیدونکو امنیتي وضعیت سره مخامخ ول او د الوتکې د الوتنې لپاره یې ښه قضاوت کړی. کله چې پروسه ښکال د اگست پر 15مه طالبان کابل ته نه وتل، په ټولنیزو شبکو کې د دغه الوتکې انځورونه خپره شول چې خلک یې پر باډي سپاره دي. اجانس لیکلي، کله چې الوتکه والوته لږ تر لږه دوه کسان ورڅخه راولوېدل او مړه شول. د امریکا پوځي چارواکي وایي د الوتکې عملی د دې لپاره د پرواز نیت کړی چې د ډیر فشار بیره ورسره وه. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې دغه مسایلو تفصیل هم اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري مرستیاله چې په افغانستان کې ده، دا ور د نجونو او ښځو په اړه ځینې تازه څرګندونې کړي.
اغلی کلیمنټس چې د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ افغانستان ته سفر کړی، پر خپل ټویټر لیکلي، میلیونونه افغان مرمنی او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي.
یو ور بیا د نورستان په یو ځنګل کې کور لګېدلی.
نارتیا او پورې کسان ورغلي دي مرکولو ته. دقیقه خو نه شو ویلې چې ډېر لوی ساحه سوځېدلی ده.
نن د غبرګولی یا جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور لی ملي ورځې سره برابره ده.
خدای غواړم چې ماته د کومو توانایي راکړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې پر ځینو سیمو ولکه ټینګه کړې. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې نیز بحث کړیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري مرستیالې کلی کلیمنس افغانستان ته د سفر پر مهال د نجونو پر زده کړه ټینګار وکړ او وی ویل چې په میلیونونو افغان میرمنې او نجونې مشارکت ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، اوس مهال په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې ډېری نجونې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د ټینګار دوام. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری یو ان ایچ سی آر مرستیالی کیلی کلیمنټس ویلي، په دې هیواد کې میلیونونه ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري چې ډېرې نجونې دي. اغلی کلیمنټس چې د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ افغانستان ته سفر کړی، پر خپل ټویټر لیکلي، میلیونونه افغان میرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. اړینه ده چې د دوی د ونډې فعالیت او رهبرۍ لپاره لازمه زمينه برابره شي. مانن په هرات کې دغه پوتنشل تر ډیره بریده ولید. د ټولو ستونزو سره سره دوی راتلونکي ته زموږ په څیر هیله مني دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د ښوونځیو ول شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي او زرګونه نورې هغه مېرمنې چې د تیر حکومت پر مهال یې بېلابېلې دولتي دندې درلودې له دندو راګرځول شوې او په کور ناستې دي. دغه شان په دې هیواد کې بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې چې خلک له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر تازه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې 27.4 میلیونه خلک بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي دي دغه کسان د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ دي او بشري مرستې د میلیونونو هغو لپاره حیاتي ارزښت لري. د کډوالو عالي کمشنرۍ له دې وړاندې غږ کړی و چې د ژمي د رسېدو وړاندې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د سکل لپاره د غوښتل شویو پیسو 3 میلیارد ډالر چې لا تر اوسه دغه ټولنې ته نه دي سپارل شوي برابر کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مرستیالې افغانستان ته د سفر پر مهال د نجونو پر زده کړه ټینګار وکړ. کیلی کلیمنس ویلی په افغانستان کې میلیونونه افغان میرمنې او نجونې په ټولنې کې مشارکت ته اړتیا لري. د میدان شار له پخواني ښاروالي ظریفي غفری څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د نړیوالو له دومره غوښتنو سره سره د ښځو او نجونو مشارکت ته ولې پام نه کیږي؟
افغان میرمنې په ټولو برخو کې مساویانه مشارکت ته اړتیا لري، ځکه چې د وطن د هر درد او هر بلا مساویانه ووایو نو شاید هغو میرمنو په اړه چې هغوی قیمت یې ډیر پرې کړي ظلم به مو کړی وي، ځکه چې میرمنې د هرې ناخوالې تر ټولو ډیره قربانی وی او ډیر قیمت پرې کوي. نو کله چې قیمتونه مونږ ډیر پرې کوو د هغو ناخوالو او هغو بدبختیو چې هیڅ برخه یې نه یو، طبیعي مشارکت ته کله چې خبره راځي په خو برخو کې هغه کې زمونږ حق دی. دا چې پام ورته نه کیږي شاید دوه دلایل وي. زما په نظر یو دلیل یې دا دی چې طالبان لا تر اوسه هم رهبری کې د اداره او په مدیریت کې نه پوهیږي او دوی لا تر اوسه هم په هماغه بس کوالیفیکیشن ملایزم دی، نو چې ملا اوسیږي تر ټولو او جهاد کې د برخه اخیستی وي تر ټولو دوی د جهاد خبره کوم دی کې د برخه اخیستی وي تر ټولو ډیر سهم لري او میرمنې خو لا تر اوسه په هیڅ جګړه کې برخه نه دي اخیستي. د میرمنو د مشارکت لپاره بستر طبیعي دی چې په ټوله کې یو اساسي قانون دی. کله چې اساسي قانون موجود نه وي د مشارکت لپاره هغه دلایل او هغه هم نه را جوړیږي. د وطن راتلونکي لپاره یعنی هیلې مې ډېرې کمزوري کیږي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو مخکې ویلي و چې حتی په خپل کابینه کې به هم ښځو ته ونډه ورکوي، خو وروسته یې خپل بیان بدل کړ. اوس حتی پر ټیټو څوکیو هم ښځې نه دي ګمارل شوي. دا ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
د طالبانو ډیری وادي که فیصدي تراشو لا تر اوسه د خپل وادو 95% یې هم نه دي برابر پوره کړي. ها 95% چې ویل چې موږ په ټول افغانستان باندې واک ولرو هغه د عملی کړی، خو نور تر دې پورته نه یو فنکشنبل دولت شته، نه سیاسي بستر شته، نه سیاسي تګلاره لرلید، هیڅ هم نشته لا تر اوسه. نو طبیعي دی چې په دغسې یو وضعیت کې په ټوله معنا نه یوازې د ښځې د ټولنې د ټولو ګډونوالو حقونه په ټوله معنا تر پښو لاندې دی او نه ورکول کیږي، او بیا پاتې شو چې د میرمنو ګډون په حکومت کې او په لوړو او ټیټو څوکیو کې دا په دې معنا دی چې طالبان لا هم که دغه شی دوام کوي که دغه ستونزو ته حل لارې نه لټول کیږي او حلیږي نه، نو دا په دې معنا دی چې طالبان لا هم د افغانستان سوکالۍ، د افغانستان آبادۍ او د افغانستان ارامۍ ته ژمن نه دي. دوی لا هم غواړي ناخوالو ته لمن ووهل شي، او که چیرې برعکس دي حتی یوه اندازه باور هم دوی سره شتون ولري، نو دوی به د میرمنو ګډون لپاره ډیر واضح بستر جوړوي.
د نجونو د تعلیم مسله هم مهمه ده. ستاسو نظر څه دی چې دا موضوع ولې ځنډول کیږي؟
د نجونو د تعلیم د موضوع د زندولو یو ډیره مهمه برخه ای داده چې متاسفانه طالبان لګیا دي په نامو سیاست کې. طالبان لګیا دي په خپل خزو باندې د وطن په خزو د وطن په نجونو باندې سیاست کې او لنړی سره پروتوکولونه او د نړی سره غتعامل او هڅه په دغه موضوع باندې برقراره سات. ځکه چې طالبان پوهیږي چې نړۍ کې بل هیڅ لپاره پیسې ورنه کی، قیمت ورنه کی او د دوی غوښتنې ونه مني، د میرمن لپاره به حتما هغه غوښتنې ومنل شي. دوی د یو پریشر پوینټ لاغه نه هم دغه موضوع څخه استفاده کوي چې متاسفانه دا به د نه یوازې چې افغان تاریخ لپاره د شرم او ننګ ځای پاتې کیږي د تل لپاره، بلکې کچیری دا موضوع حل نشی زر تر زره په افغانستان کې وضعیت لا کړکیچن کیږي. ولس په تنګ راځي او ولس چې په تنګ راغی نو طبیعي دی چې په جنگ راځي، او چې په جنگ راغی نو طبیعي دی چې د وطن په ټوله کې لږ څه آرامي او سوله چې دی هغه هم به له منځه ځي.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری و چې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د مرستیالې د تازه څرګندونو په اړه خبرې کولې. کلی کلیمنس افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو افغان میرمنې او نجونې په ټولنه کې مشارکت ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې کېدونکې د ازادي رادیو ته غوږ یاست. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند تین درې ګډولاګ ځنګل کې اور لګېدلی دی. ولسونه یې پر درېیمه ورځ د مهارولو لپاره مټې رابډ وهلې دي. په سیمه کې د طالبانو مسؤلان د دې نوې اور لګېدنې په اړه څه نه وایي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تین درچې د کونړچپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ سره شریکې پولې لري. د نختارو او زنغوزیو ځنګل کې دوه ورځې کېږي چې اوربل او لمبې پورته کېږي. د سیمې اوسېدونکي وایي نن یې نږدې سل تنه ځوانان د لګېدلې اور مهارولو او وژلو لپاره لېږلي دي. قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته وویل
وړاندې مخکې هم اور لګېدل او قومي خلکو ورپسې تللو ختم کړو مر کړو، او متاسفانه ساحه داسې د کلي ساحې نه لرې دي او بره سرحدي منطقه ده، او د بیا دویم اور لګېدلی دی او د سرایت هم کړي دي، تقریبات هم د ځان سره درلوده. نو نن خلک ورغلي دي، انشاءالله تقریبا اتیا او پورې کسان ورغلي دي مړ کولو ته. دقیقه خو نه شو ویلی، بس ډېر لوی ساحه سوځېدلی ده.
د هغه په خبره چې اور د چوپانانو د بې پامۍ له امله لګېدلی او د خورېدو وجه یې وچکالي او توند بادونه دي. له تېرې ورځې مو هڅه وکړه چې د نورستان د چارواکو نظر هم ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. د روانې لمریزې میاشتې غبرګولي له پیل څخه د نورستان نورګرام ولسوالۍ شامدرې، د واما ولسوالۍ بونی، د کانتیوا درې او د کونړچپې درې او ماڼوګي ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې اور لګېدل پیل شوي چې تر اوسه یې د نخترو، زنغوزیو او نورې پر زرګونه ونې سوځولې دي. د دې ترڅنګ په خوست او کوزه پښتونخوا کې هم اور ځنګلونو او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. که څه هم چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په کونړ او نورستان کې د اور وژنې لپاره له چین مرسته غوښتې وه، خو تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د ختیز سپیردونیتسک ښار د ټولو پلونو له الوزولو وروسته اوس د ښار پر ډیره برخه ولکه ټینګه کړې ده. کیف په دونباس سیمه کې روانه جګړه د اروپا تر ټولو خونړۍ جګړه بللې ده. که روسان سپیردونیتسک او سیرما ښار لیسیچانسک ونیسي، نو دا به پر ټوله لوهانسک سیمه د روسیې د ولکې په معنا وي. تفصیل له احمد تکن.
د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتزیانیک وایي چې په ختیځ ښار سیویرو دونیتس کې درنې جګړې اوس هم روانې دي، خو نوموړي تایید کړه چې د روسیې پاوځ د توغندیو د بیلابیلو ډولونو په ګډون د ځواکمن توپچی ځواک په مټ اوس د دې ښار پر مرکز ولکه ټینګه کړې. متوزیان یکو ویل چې د روسي ځواکونو د پلیو قطو سرتیرو ته په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي، خو د ځواکمنو توپچی او هوایی ځواکونو په مرسته لا هم پرمختګ ته دوام ورکوي. اوکراینی ځواکونو مخکې ویلي وو چې په سیورودونیتسک ښار کې پاتې خلکو ته د اکمالاتو لارې بندې دي او له هغه ځایه د ملکي وګړو ایستل ناممکن شوي، ځکه روسانو واړه درې اساسي پلونه چې دا او څیرمه ښار لیسیچانسک سره نښلوي الوزولي. د لوهانسک د پوځي ادارې مشر ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې پلونو کار اخیستل اوس امکان نه لري او هغه خلک چې په دې سیمه کې اوسي له ډېر سخت حالت سره مخامخ دي. که سیورودونیتسک او لیسیچانسک ښارونه سقوط وکړي، نو روسیا به د ټولې لوهانسک سیمې اداره په لاس کې واخلي، ځکه د دې سیمې ډېرې برخې اوس هم د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا وویل چې د دونباس سیمې جګړه به په اروپا کې او د اروپا لپاره د خونړیو جګړو په تاریخ کې ثبت شي. زلنسکي زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه د روسیې د ډیرو پرمختللو تجهیزاتو او په تیره د پیاوړو توپچی سیستمونو پر وړاندې په تش لاس جګړه کوي. هغه یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې له اوکراینی ځواکونو سره د درنو وسلو او پرمختللو سیستمونو مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر وویل اوکراینی ځواکونه د هر راز حملو د شنډولو وس لري، خو که کافي درنې وسلې او عصري توپچی سیستمونه ترلاسه کړي. د زلنسکي یو جګپوړي سلاکار میخایلو پودولیاک هم پرون د روسیې او اوکراین د پوځي ځواک د انډول کولو او د جګړې د پایته رسولو په هدف له لویدیځو متحدانو څخه د درنو وسلو او تجهیزاتو د مرستې غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې پرې اړه راپور اوریدلی سئ چې نن د غبرګول یا جوزا 24مه نېټه په افغانستان کې د مور له ملي ورځې سره برابره ده. په دې اړه مرکه اوري چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره دغه ورځ نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب د یوې نوې لویې پروژې د پیلېدو خبر ورکوي. له دې سره به کاروانګرو سره په بېلابېلو برخو کې مرسته وسي. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
دوه روسی او ترکی کمپنۍ غواړي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت په خبرپاڼه کې ویلي چې د خمیس مخیانوف په نوم د یوې روسی کمپنۍ استازي د یاد وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او د ډبرو له سکرو څخه برېښنا تولید کړي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت په یوه جلا خبرپاڼه کې ویلي دا شان د ایمین الکتریسټي په نوم د یوې ترکی کمپنۍ مسؤلانو هم د یاد وزارت له موین سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي، خو دا یې نه دي ویلي چې دوی به له کومو منابعو څخه په استفادې برېښنا تولیدوي. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو حکومت ویلي چې ګڼې بهرنۍ کمپنۍ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې، خو په تېرو لسو میاشتو کې هیڅ یوې کمپنۍ په افغانستان کې عملاً پانګونه نه ده کړې. د جلغوزو صادرونکي بهر ته د جلغوزو د صادراتو په وړاندې له یو لړ ستونزو شکایت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د جلغوزو سوداګرو او صادرونکو د یادې خونې له مرستیال سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې بهر ته د افغانستان د جلغوزو د صادراتو په برخه کې رامنځته شوې ستونزې ورحل کړي. د جلغوزو صادرونکي شکایت کوي چې د ځمکې له لارې ګاونډیو هیوادونو ته د جلغوزو د صادراتو په برخه کې د ستونزو تر څنګ په وروستیو میاشتو کې د هوایي دالیز له لارې بهر ته د جلغوزو د صادرولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. جلغوزې د افغانستان له مهمو صادراتي توکو دي چې د ګاونډیو هیوادونو سربیره د هوایي دالیز له لارې چین، هند، متحده عربي اماراتو او ترکیې ته صادرېږي او په نړیوال بازار کې په ښه قیمت پلورل کیږي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 6.5 پوله، یو یورو 95 افغانۍ 9.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 3.8 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 6.5 پوله، زر هندۍ کلدار 109 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 444 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 2 پوله.
لا خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کو. په افغانستان کې د غرمې 12:40 دي. نن د غبرګولې یا جوزا 4 نېټه په افغانستان کې د مور له ملي ورځې سره برابره ده. دا ورځ یعنې د جون 14 د افغانستان د مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې او ترڅنګ یې د مړینې ورځ هم ده. زموږ همکار دغه دوه مناسبتونه سره غاړې غړې کړي او دغه راپور یې ورباندې برابر کړی دی.
عائشه پردیس هغه څوک چې نن مور شو.
نن د مور ورځ ده او زه په لومړي ځل مور شوم. خدای راته لور راکړې او خوشحاله یم او د خوښۍ احساس کوم. له خدایه غواړم چې ماته د ښه موتو توانایي راکړي او وشم کولی د خپل لور لپاره ښه مور ثابته شم.
متل دی چې وایي غم او خوشحالي خور او ورور دي. عائشه نن مور شوه. د کابل اوسیدونکي افغان ممثل محمد اسحاق پاینده بیا نن د خپل مور جنازې ته وګور کړه او خاور ته یې وسپارله.
چې مور ورځ ده او زه په داسې ورځ باندې خپل مور د داسې نازولې مور جنازه په وګو پورته کوم او خاور ته یې سپارم. نو واقعا چې زما لپاره ډېر لوی درد او غم درد دی او د تحمل وړ نه ده. ولې الله دې صبر راکړي.
د جوزا 4 په افغانستان کې د مور ورځ ده. عائشه نن مور شوی او محمد اسحاق خپل مور خاور ته سپارلې. بیا ډیرې داسې کسان شته چې سږ کال دا ورځ له خپلو میندو لري په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ شپې او ورځې تیروي او دا ورځ یوازې په ټولنیزو رسنیو کې نمانځلې او خپلو میندو ته یې مبارکي ویلې. نبیله د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد نه.
سکل اولین کال دا چې خپل مور د مسافر او ایما نو خپل مور می ډیر یادې کې به دا په انداز او په سیخافه ایما خپل مور ته مبارکي وایم. لری نه لاسن اور ما چوما.
په افغانستان کې طالبانو له بیا ځلي واکمنې دورسته په میلیونونو افغانان له هیواد وتلو ته اړ شول. په دغه هیواد کې دننه د میندو یا پټوله کې د ښځو ژوند له محدودیتونو سره مخ دی او د سبا میندې چې د نن پیغلې او ماشومان دي د دوی په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې هم تړل شوي. د جوزا 4 د افغانستان د مشهور هنرمند احمد ظاهر د زوکړې له ورځې سره هم برابره ده. هغه چې نه یوازې افغانان بلکې بهرنیان هم د غږ مینوال دي. د احمد ظاهر له مرګ لسیزې اوړي خو په خپلو تلیادو سندرو د خپل هنر د خوښوونکو په زړونو کې ژوندی دی. احمد ظاهر هم مور نه وحی را کړی او خیدا سندرې نن د محمد اسحاق د سره غږوي.
ای خدا ای خدا
موردل چنن د غبرګولیا جوزا 4 په افغانستان کې د مور له ملي ورځې سره برابر ده. دغه ورځ د جون 14 د افغانستان د پیژندل سوي سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې او ترڅنګ د مړینې ورځ هم ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره او نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب د یوې نوې لویې پروژې د پیلېدو خبر ورکوي. د 195 میلیون ډالرو په لګښت د دې بیړنۍ پروژې له لارې به په افغانستان کې په کلیوالي سیمو کې له 1000 کروندګرو سره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې مهمې مرستې وسي. دغه راز به 1500 ښځو ته د کرنې او تغذیه په برخو کې روزنه ورکول سي. نوریاس نوری د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د چارو له پو محمد عاصم مایار سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې دغه پروژه به آیا په کلیوالي سیمو کې د بېوزلو کاروانګرو د ژوند کولو شرایط ښه کړي.
دقیقا دا مرستې په اوسنیو شرایطو کې ډېرې د پام وړ دي او په کلیوالو سیمو کې به د کروندګرو سره څه ناڅه مرسته وکړي. خو کچیر موږ د تیر کال د مرستو لړۍ ته وګورو د هغې پر تله باندې دا مرستې لږ دي، ځکه تیر کال چې په جینوا کې د افغانستان خواړن کانفرانس تیار شو هلته د 3.4 میلیارد ډالر ژمنه وشوې چې د هغو لړۍ تر اوسه پورې د افغانستان سره روانه ده، او سږ کال بیا شرایط تیر کال ته ورته دي، ځکه په افغانستان کې وچکالی روانه ده، د هغې تر څنګ د اقتصادي وضعیت نه دی ښه شوی، کاروبار درېدلی، خوراک او د تیلو بیې لوړې شوي دي، نو دې هر څه شرایط سخت کړي دي او ته دې اړتیا لیدل کېږي چې دا ډول پروژې بیا جوړې شي او پلې شي تر څو د کروندګرو او نور خلکو سره مرستې لاسنیوای وشي. خو یو شی باید ووایو چې دا مرستې د بشري مرستو په چوکاټ کې کېږي، په هغې کې هدف خلکو ژوند ته پاملرنه ده او د هغوی سره د اړینو توکو مرسته ده.
معیار صاحب، خو په دغه پروژه کې دغه راز د اوبو لګولو د سیستم د ښه کېدو لپاره هم پروژې شاملې دي چې په دې کې په سلګونو زره کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. فکر نه کوئ چې د اوبو لګولو د سیستم په ښه کېدو سره کرنه وده وکړي؟
کېدای شي چې اجباري نه ده چې څوک کار وکړي، هغه مقابل کې باید پیسې ورکړل شي. خو اوس شرایطو کې دا سکیم یا دا لاره په لاره چول شوې ده چې د کار په مقابل کې به پیسې ورکول کېږي یا مرستې ورکول کېږي، چې دا یو ښه غوره فعالیت دی. او اما ډېر کسان ممکن هغه چې بشري ځواک ونه لري هم د مرستو ترلاسه کولو شرایطو ته برابر وي. خو که موږ دا د هغه څه چې اړتیا ورته لیدل کېږي سره پرتله کړو، کافي نه دي، ځکه که څه د شمیرو له مخې به 1.5 هکتار ځمکې سره کې کار وشي، اما د پیسو کچې ته په کتو ډېر کار نشي ترسره کېدی. او کوم کسان چې دوی ښودلي چې دا به په کار په دندو وګمارل شي، البته هغه موقتي دندې وي او یا هم د لنډ مودې لپاره وي، که چېرته د اوږد مهال لپاره دومره کسان په دندو ګمارل کېدی دقیقا شرایط به ډېر ښه و او یا به ډېر خلکو سره ورسره د ژوند وضعیت بدل شوی و. نو له همدې کبله سخت کال بیا د تېر کال په څېر مرستو ته اړتیا ده، په دې هیله چې نړیوال نه یوازې کرنیزو برخو ته پاملرنه وکړي، بلکې د اقلیمي بدلون پروژې بیرته پیل کړي، کوم چې دوی په ټپه درولي دي، ځکه د اقلیمي بدلون څخه د افغانستان کرنه او کلیوالې سیمې خاصتا ډېرې اغېزمنې شوې دي، او د هغوی د یا د اقلیمي بدلون د جبران خسارې لپاره اړتیا ده تر څو د اډاپټیشن او یا د تطابق پروژې بیرته پیل شي او یا نوې پروژې تطبیق شي.
د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د چارو پو محمد عاصم مایارو اوس هم د څو اوریدونکو پیغامونه.
زه لادا تمدن د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ صدا پیغام تاسو ته پرېږدم. موږ هیله لرو چې دغه مجاهدین طالبان د مشران خلک چې دی ورور په دغه نرخونو باندې نرخنامه ورته کښې دي، موږ دغه نوس نه لرو چې دا غنم دا شان رانیسو. یو مال غنم اوس په 500 روپۍ دي، په 500 روپۍ روزانه اوس نه پیدا کېږي، موږ اوس نه پر رسېږي. دا اوس دوی د ولس سره څه چم کوي، دا اوس دوی څه ورسره کوي؟
السلام علیکم، تزمر د اسلامي امارات مجاهدین ته پیغام ورسوي. ورور د بيخي ګرانې دي مشکلات، مقصد موږ چې بيد د چرګاچان سره ډېر کار د وسایل تیر مونږه غاش ګرانې، مقصد د موږ دغه
غاش ګرانې
کالې کېړو، مقصد ټریکټر وانه نو یو لاو 3000 ته ورسېدل، غنمو خو دې په 3500 جنو دا څلش کوشش وکړ ورور موږ داسي چې و تاسو باور کړم شان د ورور ضرور د موږ میسج شیر کړئ. السلام علیکم
محترم مول زما هیله د اسلامي امارت څخه دا ده چې دوی د یوازې افغانان د هرې جادې د لپاره نه غواړي چې دوی د په هېواد کې ژوند وکړي، بلکې دوی ته د حکومت کې ځای ورکړي. مطلب مې هغه کسان نه دي چې په فساد باندې ککړ دي، مطلب مې هغه کسان دي چې هغوی مسلکي کسان وي، وړتیا ولري او د هېواد د خلکو دپاره د خدمت چوکه کېدای شي. وسلام بصیر هیله مندې کابل د بګرامینه.
زه سرحدی هم د هلمند ولایت د نصراج ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د مجاهدینو څخه دا غوښتنه ده چې د غنم باندې ډېر ټینګار وکړي چې د غنم وانوړي و خارج ته یا پاکستان ته وانوړي، ځکه چې ډېر ستړیاوې دي، خلک د ستړیاوو سره مخ دي. د غنم تقریبا 1500 کلدار ته ځان رسولی دی، 1500 کلدارې دي، نو باید پر دې باندې ډېر کوشش وکړي چې د غنم پاکستان خواته وانوړي یا بل دولت ته نه واوړي. نو دا زما پیغام د سرنشر کې دعاګانې وکړي. السلام علیکم.